ایران له تانه گاشیما فضایی مرکز والوته. پر دې ماموریت 200 میلیونه ډالر لګښت راغلی او څو ځلې ځنډول سوی چې د نامناسب وضعیت له کبله ویل سوي دا ماموریت ځنډول سوی و. ټاکل سوی ده د متحده عربي اماراتو دا بیړۍ د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې مریخ ته ورسیږي او څه کم دوه کاله به پر دې سیاره راڅرخي.
مخکخی خزی
یو ځل بیا تاسو ته سلام وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د مخکخو ښځو د پروګرام د وړاندې کولو لپاره له تاسو سره یم. لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، په دې خپرونه کې یعنی په نننۍ خپرونه کې مقدسه احمدزی د ښځو د حقونو یوه فعاله میلمنه ده. لومړی مخکې له دې چې له اغلې احمدزی سره خبرې پیل کړو، زه غواړم په لنډ ډول دوی تاسو ته در وپیژنم. مقدسه احمدزی د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او اوس په ننګرهار کې اوسیږي. د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړي. تقریبا اته کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځ کې په ټولنیزو کارونو باندې بوخته ده. د فعالیتونو ډیر تمرکز یې پر ځوانانو، ښځو او ماشومانو دی او په فرهنګي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، خیریه، تعلیمي او د سولې په برخو کې د دوی لپاره مبارزه کوي. مقدسه احمدزی د کور په نامه یوه ټولنه لري چې 2500 میرمنې ورسره ثبت او راجستر دي او سلګونه ماشومان او ځوانانو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. سلګونه کونډو او بېوزلو میرمنو ته یې مرستې ویشلې او ډېرو ته یې د کار زمینه مساعده کړې ده. مقدسه احمدزی وایي چې د ظلم پر وړاندې مبارزه او د ولسونو د حقونو په برخه کې هلې ځلې کوي. په 2013 کال کې مقدسه د سولې یوه نړیواله جایزه واخیسته او په 2019 کال کې متحده ایالاتو د بشري حقونو په برخه کې د هغې فعالیت وستایه او د زړورې ښځې لقب او جایزه یې ورکړل. په 2006 کال کې مقدسه احمدزی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد په کچه د سیمرغ په نوم جایزه هغې ته ورکړه او د هغو 13 کسانو په ډله کې راوسته چې د بشري حقونو په برخه کې ولس ته خدمت کړی دی. مقدسه احمدزی په دې خپرونه کې میلمنه ده او تاسو کولی شئ چې د افغان بی سیم په 1813 شمیری او همدارس د ازادۍ رادیو د ټلیفون د شمیرو لارې په دې خپرونه کې ل میرمن احمدزی نه خپلې پوښتنې وکړي. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو د ټلیفون شمیرې اعلانوم، خو له هغه مخکې میرمن مقدسه احمدزی ته ښه راغلاست وایم. مقدسه جانې، اول غواړو په پیل کې ستاسو یو څو لنډې خبرې واورو.
سلام تکل سلطاس ته، سلام او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو درنو اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ټول به روغ جوړ اوسئ.
کومو لارونه له کومو ستونزمنو لارونه را تیر شوی تر هغو پورې چې دغه ځای ته راورسېدی او د ازادۍ نن د ازادۍ رادیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې موږ له تاسو سره خبرې کوو؟
لومړی خو دې ارزه ده چې تاسو د خبرونه کې زمېل منه کړې ام له تاسو ټول ډېر زیاته مننه کوم. ستونزې ډېرې زیاتې وې. په لومړی کې زما د کورنۍ ته قناعت ورکول، پلار ته، ورونو ته، مور ته قناعت ورکول راته ډېر مشکله وو چې زه کار وکړم، باید سکرین په مخ راسم او ډیزاین په سیر باندې نورو ښځینهو ته هم کار وکړم. راته ډېره مشکله وه، کورنۍ ستونزې او مشکلات مې وګالل. حتی تر دې چې زه به پټه فعالیتونو ته تلم، پټ مې فعالیتونه کول، پټه مې ټولنه جوړه کړه. خو کله چې ما خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړه، له هغې وروسته کلتوري ستونزې او ننګونې وې چې په ادارو کې بیرون له کوره ورسره مخ کېدمه. خو له نیکه بخته اوس هغه مشکلات هم یو څه حل شوي دي. په ټولنه کې د ښځو په وړاندې ذهنیتونه جوړ شوي دي. خو تقریبا د 8 کاله مخکې خبره کوم چې زما په وړاندې څومره ستونزې، مشکلات وو. تر څنګ کله چې ما مبارزه پیل کړه په ننګرهار کې، نو تازه تازه په ننګرهار کې د داعش وسلوالو خپل موجودیت اعلان کړ په ننګرهار ولایت کې ختیځه سیمه کې. د دې تر څنګ دلته نور وسلوالو نورو ډلو هم پراخ فعالیت درلود، نو د امنیتي لحاظ هم ډېر زیات راته مشکلات وو، او دې ټولو سره له کلتوري ستونزو ننګونو امنیتي ستونزو نه راتېره شوم چې نن دا ده د ویار جای ده چې ما سره زما په څېر نورې ښځینه هم ما سره په کار بوختې دي او لګیا یم دې ټولنې ته یې روزم.
اغلی احمدزی، په رښتیا فکر کوئ چې هغه ستونزې چې په 2008 کال کې تاسو ورسره مخامخ وئ اوس له منځه تللي؟
هغه ستونزې چې زه ورسره په مبارزې په لومړیو کې مې مخومه هغه تر ډېره پورې حل شوي دي. د بېلګې په ډول کووایم چې زه به تلمه د ټولنې د هغه غوښتنې لپاره له نارینهو سره به مې ګډون کوو په غونډو کې په پروګرامونو کې، د هغه غوښتنې لپاره به ادارو ته تلم، نو ما ته به په یو بل ډول نظر کتل کېدل چې زه ښځه یو ځوانه جلکۍ په ښځه ځان باندې راوزم له کوره، په یو بد فکر راته کتل کېدل. خو اوس هماغه خلک چې په دې زما د مبارزې په لومړیو کې دوی زه تخریبولم، اوس هغوی ما تشویقوي او د نورو ښځو لپاره مفکوره بدله شوې ده.
قدرمن اوریدونکو، مقدسه احمدزی په دې خبرونه کې میلمنه ده. له اغلی احمدزی نه نورې پوښتنې هم لرو، خو له هغه مخکې غواړم چې تاسو ته د ازادي راډیو د ټلیفون شمیرې چې تاسو کولی شئ تماس ونیسئ او له زمونږ له میلمنې نه خپلې پوښتنې وکړئ تاسو ته اعلانوم. په افغانستان کې د ازادي راډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 8 2 5 5. یو ځلې بیا تکراروم 0 8 2 5 5. بل شمیره ده 0 9 9 2 3 5 5. یو ځل بیا 0 9 9 2 3 5 5. همداراز که په نړیوالو شمیرو د ازادۍ راډیو له شمیرې سره غواړی تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 0 0 4 2 1 2 5 0 1. یو ځل بیا تکراروم 0 0 4 2 1 2 5 0 1. اوریدونکو، ستاسو پوښتنو ته هم په څو شیبو کې ورځو، خو مخکې له دې چې زه له هغه غواړم چې له میرمن احمدزی نه څو پوښتنې وکم، خو حتی مخکې له دې چې زه هم غواړم خپلې پوښتنې وکم، د یو اوریدونکي سوال چې د اس ام اس په 813 شمیره یې رالیږلی دی، محمد عیسی مینوال له هلمند څخه لیکلی دی چې له احمدزی خور نه دا پوښتنه لرم چې 2 کاله کېږي چې د بشري حقونو په برخه کې کار کوي او کوم کارونه یې کړي دي، یعنی په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې. بله اغلی احمدزی، سوال مو واورید؟
بله سوال مې واورید. لورور نه ډېره مننه. تقریبا لسو وخت ما مبارزه پیل کړې ده 8 کاله کېږي چې زه د نور فعالیتونو تر څنګ په بشري حقونو برخه کې هم کار کوم، چې د هغې له ډلې نه د مثال په ډول ووایم په ننګرهار کې هغه ماشومان چې سخت کارونه کوي، دوی تیمان ټولول په 4 ناحیه کې د مثال په ډول راته وایم چې دا یو لاسته راوړنه ده. ما په فعالیتونو کې تقریبا له 2 تر 4 ماشومانو پورې دوی کبال ټول او تیمان ټولول، چې په دې کې اکثریت یتیمانو، دغه ماشومانو کورنۍ سره کېناستم. مونږ زه د خپلې ټولنې سره یو خیریه بنسټ هم لرم چې په هغې باندې هم کار کوو. د تجارانو سره وغږېدم، د دغو کورنۍ کفالت مې تجارانو ته ور په غاړه که تیاره میاشت، دغه د تجارانو لخوا دغو کورنۍ ته پیسې جمع کېږي، او دغه ماشومان چې مخکې کبال ټوله وه هغوی اوس ښوونځی وایي، درسونه وایي، او بعد له وخته په کور کې، یعنی اوس کبال نه ټولوي، او کورنۍ هغه نفقه چې دي ماشومان به برابروله، په سخت کارونه به یې کول. هغه د هغې په جای اوس تجاران د دوی کورنۍ ته پیسې جمع کوي، د دې ترڅنګ هغه دوه ماشومان چې د کار په بدل کې د پیسو د قرض په بدل کې وي کورنۍ له ځان سره ګرو کړي وي، د یوې کونډې دوه لوڼې وي چې په هغه کونډې تقریبا تر یو لکه افغانۍ قرض وي، بیا د دوه لوڼې ترېنه ګرو کړي وي، شپې او ورځې به ورباندې کار کوو. هغه خور موږ سره په تماس کې شو، بیا د ډېرو د منځګړیتوب او ډېرو هلو ځلو سره سره په دې وتوانېدم چې هغه کورنۍ ته قناعت ورکړم. د فیسبوک له لارې مې دې موضوع کې دادخواهي وکړله، پیسې مې دې کورنۍ ته راټولې کړې، د دغه کورنۍ قرض مو خلاص کړو. هغه دوه ماشومان چې دوی سره ګرو وي هغه هم راوویستې، د کورنۍ کفالت مو یو تجار ته په غاړه کړه چې کورنۍ ته هره میاشت پیسې جمع کړي، او هغه ماشومان چې کار یې کوو هغوی اوس درسونه وایي.
ډېره زیاته مننه. دلته اوریدونکي هم په لاین کې دي، پوښتنې لري له تاسو نه اغلی احمدزی. خو له هغه مخکې زما پوښتنه ده چې مخکې مونږ د ټولنیزو محدودیتونو خبره یاده کړه، ځینې داسې انتقادونه او نظریات هم شته چې کیدای شي یو شمیر مېرمنې چې د رهبرۍ او مشرتابه تر کچې پورې را رسیدلې کېدای شي چې د هغو لپاره وضعیت ښه وي، مګر د عوامو ښځو لپاره تر اوسه پورې هم په افغانستان کې په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. تاسو هم همداسې فکر کوئ او که فکر کوئ چې د عوامو د عامو ښځو لپاره هم وضعیت بدل شوی او د ښېګڼې پر خوا تللی؟
هزار وضعیت او د نجونو د ښځینه او زورول داستا د پخوا په څیر زه اوس وایم چې ډېر کني خو لږ کم شوي دي. هزار وضعیت د ښځو شته، مثلا نجونې ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته ځي، په ادارو کې کار کوي، زورول کېږي. زما په نظر یو څه په دې وروستیو کې وضعیت راخسته، ځکه چې ښځینه ډېرې شوې، هم ښوونځی وایي هم پوهنتون ته ځي هم په ادارو کې کار کوي. زه فکر کوم چې د ښځو لپاره وضعیت یو څه جوړ شوی ده، خو که یوه ښځه مثلا په یوه ټولنه کې مبارزه کوي، کار کوي، هغه د سکرین په مخ راښکاره کېږي او یو څو ښځې نورې له ځان سره مصروفي کړي تر څو د ولس لپاره هغه غوښتنه وکړي، د هغوی لپاره په رښتیا هم مشکل ده، ځکه چې له ټولو نه ډېرې غټه خبره ده امنیتي مشکلات د تهدیدېږي، او تر څنګ یې کلتوري مسایل دي چې دوی نه پرېښودل کېږي چې دوی خپل قدمونه پراخ واخلي او ټولنې ته خدمت وکار وکړي. زه فکر کوم چې که هغه ښځې چې د رهبرۍ او پورته پوستونو پوزیشنونو کې کار کوي، زه وایم چې ماحول کېدای شي چاپېریال یوازې دومره ورته جوړ وي چې د ښځو ځای جدا وي او دوی په جدا ځای کې وظیفه وکړي، خو زه فکر کوم چې هغوی ته هم یوازې په سمبولیک ډول باندې هغه ورکړل کېږي، برخه ورکړل کېږي په دې حکومت او نظام کې، یوازې پنتش په نامه باندې ناست دي، خو صلاحیتونه ډېر نه ورکول کېږي او صلاحیتونه له لوړپوړو چارواکو او یا هم صلاحیتونه له نارینه وو سره.
مننه. درنو اوریدونکو، کله چې د افغان بي سي په 1313 شمیره خپل پیغامونه را لېږئ، نو هڅه وکړئ چې لږ صفا او واضح ولیکئ، ځکه چې ډېر خلک ګډ وټ توري دي چې نه لوستل کېږي چې دوی څه وایي، یا کله انګلیسي توري پکې ګډ وي، ځینې اوریدونکي خپل نومونه نه لیکي. نو که په ترتیب سره داسې خپل نوم ولیکي او بیا خپله پوښتنه ولیکي، دا به زمون کار هم اسانه کړي او ستاسو پوښتنه به هم اسانه موږ له میلمنو سره مطرح کړو. یو اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پوښتنه کوي، اغلی احمدزی، چې وایي یو میرمن چې د رهبری په مشرتابه کې وی، یعنی رهبری کوي د نورو خزو، هغه له عادي میرمنو څه فرق لري؟ مخکې لدې چې دا جواب له تاسو واخلو، یو اوریدونکو په لاین کې لرو، د پښتنه بر واخلو او ورسته له هغه بیا ستاسو نظر د هغه اوریدونکو په باب او پښتو. بلې مهرباني وکړئ د مخکخو خزو پروګرام د خپل ځان معرفي کوي او بیا مو خپل پښتنه وایي.
مهرباني. لوګر کې څوک ما کړه دا دغه پښتنه د احمد تاکاستم
مهرباني اغلی احمد زی پښتنه مو واخیسته
لوګر یاد کنه
ما سم ونه اوریدل د دوی غک تاسو خپل سوال تکرار کړئ مهرباني یو ځل بیا
پښتنه به دا شي چې د لوګر کې ښه سره څه کومه کړه دا مدغه پښتنه د احمد تاکاستم تاسو نه
مننه او فکر کوم چې د دوی فعالیتونه خو به تر ډیره په ننګرهار او ختیځ ولایتونو کې متمرکز وي خو بیا به هم له خپل مقدسینه پښتنه وکړو په لوګر کې دوی پښتنه کوي چې ستاسو فعالیت شته که نشته او که شته په کومو برخو کې دی
لومړی خو د ورور بل ورور سوال به ځواب کړي رهبر درې وي رهبر یا د یوې هغې ښځې چې مشري کوي له نورو ښځو سره څه توپیر ده توپیر ډېر لوی ده یوه ښځه چې هغه کورنۍ زنجیرونه ماتوي کلتوري ننګونو او ستونزو په مخ کې هم درېږي او له کور راوځي او په ټولنه کې د نورو ښځو غږ جوړېږي د هغو عامو ښځو غږ چې هغوی د کورونو په څلورو دیوالونو کې بندې پاتې دي او دوی خپل غږ نشي پورته کوي که په دوی ظلم کېږي که دوی مکتب ته نه پرېښودل کېږي که دوی ته هغه خپله د بیان د ازادۍ حق نه ورکول کېږي له دې ښځې سره د هغې ښځې چې مشري د ښځو کوي ډېر توپیر ده سره له دې چې مونږ ټول انسانان الله پیدا کړي اشرف المخلوقات یو ښځې هم یو بل سره مطلب مونږ ټول یو ښځې یو خو په معنوي لحاظ باندې بیا هغه ښځه چې رهبره ده ډېر مشکلات یې کتلي دي ډېره تجربه یې لاسته راوړي چې یو ځای ته رسېدلي او هغه د نورو ښځو لپاره غوښتنه کوي او د نورو ښځو لپاره هغه سټیج باندې کار کوي چې هغه له ډېرو مشکلاتو په کې راتېره شوې ده د بل ورور ځواب کې به زه ووایم چې سره له دې چې تاسې مې وویلې چې زما فعالیتونه ډېری په ختیځو ولایتونو کې دي خو هېره دې نه وي چې زه د ځوانانو پارلمان په تېرو دوه کلونو کې د ځوانانو پارلمان معاونه ومه اوس د استازی یم د ځوانانو پارلمان د افغانستان د ځوانانو پارلمان چې په هغې کې ټولو ولایتونو ستونزو او مشکلاتو ته مونږ رسیدګي کوو له وزیر صاحبانو معین صاحبانو سره ګورو هغوی راغواړو استیضا او استجواب کوي د دې تر څنګ د لوګر په اړه باید دقیق ووایم چې په لوګر د حضرې ولسوالۍ کې د ستونزو مشکلاتو چې په هغې وخت کې امنیتي مشکلات زغ ډېر وو او د لوګر لاره نه امنه وه په دې برخه کې مو غږ پورته کړی ده تر ولسمشر مو رسولی تر څو په دې برخه کې دوی جدي اقدامات وکړي تر څو د لوګر ولایت امنیت ښه شي او کله چې امنیت ښه شي بیا نور مشکلات په خپله حل کېږي نو یوازې د ځوانانو پارلمان له سټیجه ما د لوګر ولایت لپاره حق غوښتنه کړې خو له نږدې نه زه هلته نه یم تللې لوګر ولایت ته او هلته له نږدې مې له خلکو سره داسې خاص همکاري نه ده کړې یوازې د هغوی غږ مې په ځوانانو پارلمان کې پورته کړی
او داسې پلان شته چې لوګر یا نورو ولایتونو کې د خپلو فعالیتونو لمن وغځوي
بله پلان لرم انشاءالله زه یو پروګرام کې ما کار کوم چې په هغې کې زه ماستر ټرینر وم د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته مې سفرونه کړي وو په هغې کې اوس یو پلان مې دا ده له پلانونو چې له ختیځو ولایتونو وغځېږو خپل فعالیتونه نور ولایتونو ته وغځوو
مننه یو اوریدونکی په لاین کې دی محمد قاسم ځواک له هلمند نه مهرباني ځواک صاحب
بری سلام علیکم تکا صاحب او ګران مو کا سپورت ته مزید سلام
وعلیکم السلام
ځواک یې له راځه سفر پرې کې
مهرباني پښتنه مو
ډیر مننه کوم چې نن د سویل ځای کې موږ راځي فور کې په خاطر چې ولا چې نه واجب په پښتنې کې نه ګرځي چې پاتې نور ولا چې کوم د خصوصي د فار خدمت کوي ولې پتاه څنګه په هلمند کې موږ مخکښ شوی یا څخه لرو چې په کار کې په بلابل بخښنه کې متاسفانه چې دوی څو ځان شاندې ټولې چې ګرځي ته یا د ځوانانو په نامه ته داسي چې دا خپل افغانستان کارونه چې فلمن کې دی لري هغه کارونه پر هغه مخ پریږدي یعنی خپل مدینې فلمن ته کارون ته دې ادامه نه وکړي نه په دې چې دوی ولې تاسو خو نو دا چې فلمن کې خوندي دی لرو چې مخکې موږ نه سجنه خدای نه سمو چې ادارو او تنتونو نو او نو په شونه کې کار کول یا مقصد دې ټول شو په ځانه دا کار دې څه وړي زه ډیر پاکم متاس سره دا کار دې من تر دې چې موږ خپل دې چې تر افورت کې هغه نور کې چې په کار کوي او دا خدمت پرې دې جنوی شکل سمو کرم
مننه سوال لری کنه زواک صاحب مننه ل غډون نامو پخپرونه کې دیوا سیمبار ل کندهار نه په اس ام اس باندې پوښتنه کوي وای چې ل قدرمنې میلمنې څخه مې پوښتنه داده چې تر اوسه پورې مو د کومو ولایتونو او په څو ولایتونو کې فعالیتونه کړي دي
نخور ډېره مننه سر کې مونږ ویلې د خپرونې چې په ختیځه سیمه کې او جنوب ختیځ ولایتونه چې هغې کې پکتیا پکتیکا خوست نورستان کونړ لغمان لوګر او دغه ولایتونه راځي چې په دغو ولایتونو کې زما د فعالیتونو ساحه په دې ولایتونو کې ده انشاءالله دېنه بعد به نور ولایتونو ته غځو
مننه نور اوریدونکو هم په اس ام اس باندې خپل پیغامونه را استولې دي یو اوریدونکو لیکلې دي خود اوریدونکو هم هغه پوښتنه کړې ده خپل نوم نه دی لیکلی او پوښتنه یې کړې چې د څو ولایتونو لپاره کار کوي فرید احمد لیکلی دي چې د ځوانانو لپاره مو څه کړې دي او بل اختر محمد نورزای له هلمند نلی کی مقدسی احمد زی ته سلام وایم ډیر باجر اته خزه ده پر روانو چارو کې ورته بریالي توپ غوړم خدای دی وکړي چې زمونږ نورې خزه هم د دې په شان شي یو بل اوریدونکو په لاین کې لرو خو له هغه مخکې کې د سوال ته جواب وایي چې د ځوانانو لپاره مو څه کړي دي د فرید احمد پوښتنه ته
د ځوانانو لپاره مو په کاري برخه کې دوی ته د کار د زمینی برابرولو په برخه کې هم کار کړی ده لاسته راوړنې هم پکې لرو چې ډېری ځوانان مو په کارونو باندې مصروف کړل او د دې تر څنګ اوس هم لګیا یو په دې باندې کار کوو د دې تر څنګ هغه بد رواجونه د پښتو کلتوري بد رواجونه چې بدو کې ورکړه ده الک او انجلۍ په ناخوښۍ باندې ورکول هغوی پوښتنه نه کول یا داسې نور موارد چې له زوی هم پوښتنه نه کېږي له لور نه هم پوښتنه نه کېږي په دغو مسایلو کې په دغې برخه کې هم د ذهنیت جوړونې لپاره کار کړی ده حتی له ملا امامانو سره هم خبرې کړې دي او هغوی په خطبه کې د جمیل منځ کې دا ویل دي د دغو بدو رواجونو چې د اسلام له نظرم ناروا دي هغوی تشریح کړي دي ولسونو ته یعنی په ذهنیت جوړونه کې باندې ډېر زیات کار کړی دا لګیا کار کوو چې ځوانانو هغه مشکلات چې ځوانانو سره مخ دي مثلا د ولور مسله ده مثلا په بدو کې ورکړه ده مثلا په ناخوښه باندې ورکړه ده یا ښځو ورته کول دي یا یو انجلۍ ورکول دي نو په دغه ذهنیت جوړونه کې مو ډېر کار کړی او لګیا یو تر څنګ د دوی لپاره د کاري زمینې په برابرولو کې او تر څنګ په ټولنیز سیاسي مشارکت برخه کې چې ځوانان مشترک شي او ګډون وکړي په سیاسي او ټولنیزو چارو کې او د دوی د مشارکت د ثابتولو لپاره او د موجودیت د مشارکت د موجودیت لپاره مو کار کړی دا لګیو په دې برخه کې کار کوو
مننه یو اوریدونکو ولا جان احمد زید له ازری ولسوالۍ نه په لاین کې لرو میرا بنی وکي
روزانه ولا جان خادم خبرې کوم تاسو ته ولسوالۍ نه تاسو سلام او تاسو نه مهرو سلام
مننه سلامت و سید تاسو ته هم وعلیکم سلام و یو مهرباني خپل پښتنه مو وای
روزان د احمد زید سلام الله علیه د احمد زید سلام الله علیه من کلی واره بیا دې من دې حاضرې دې ولسوالۍ او سیدنګ دې من دې ګل راځي او تاول زیاد موږ غټ مقام د خوږې رسول دې من دې ولسوالۍ دې ولا تل خدمت هم کړی من ځانا نو لکه خزه نران او خزه ټول دې نه ګل تو تاول من دې ولسوالۍ دې خدمت نه کوي
د سوال تبا ل اغل احمد زینہ پخت جواب غواړو خو زلمړی ل تاسو نه پښتنه کوم هغه نورو میرمنو چې تاسو سره په شاوخوا سیمو کې په ازر ولسوالۍ کې د خزو د حقونو په برخه کې کار کړی له هغه سره د سیمې خلکو مرسته کړې ده د هغوی هڅولې دي خپل فعالیتونو ته احمد زای صاحب بلې ول د ولا جان احمدی را پښتنه وکړه خو د سکریږي چې اړیکه قطع شوې ده په هر صورت تاسو څویل غواړئ
زه به ورور ته ووایم ګیله په رښتیا هم په ځای ده، زه ازرې ولسوالۍ ته نه یم تللې، سره له دې چې خپله پلارنۍ ولسوالۍ مې ده او هلته زما پلار ټول هلته زیږېدلي دي، باید چې زه هلته لاړه سم او هلته د خلکو مشکلات وګورم له نږدې نه. خو امنیت هلته دومره خراب ده چې کور په کور باندې طالب ده، کوڅه په کوڅه باندې طالب ده، او هلته په داسې شکل زه نشم تلی چې زه په ښکاره ډول لاړه سم هلته کار وکړم. خو د امنیت د ښه والي لپاره مې د ځوانانو پارلمان نه غږ پورته کړی ده، امنیتي مسؤلینو ته هم غږ ورسولی ده چې د ازرې د امنیت د ښه والي لپاره د جدي قدمونه واخلي. د دې تر څنګ د لوګر لاره چې د جنوب شرق ولایتونه ته مثلا لار باندې تللې ده، دغه لار د امنیت د ښه والي لپاره په حکومت باندې غږ کړی ده. مونږ افغانان یو، دا باید ونه وایي چې دا زما خپل ولایت ده، زه دې ولایت یم، د دې نه یم، باید دلته کار وکړم، دلته یې ونه کړم، نه. زه په ختیځه سیمه کې کار کوم، هر یو ولایت کې چې څه ناڅه وضعیت خراب وي کوشش کوم چې وضعیت ته په کتو خپله مبارزه وکړم، تر څو نه ماته مشکلات پیدا شي او نه زما کورنۍ ته. خو انشاءالله په پلان کې لرم چې زه به لوګر ته هم ځم، ازرې ته به هم ځم، او د خلکو ستونزې به له نږدې ګورم او له دوی سره به همکاري کوم.
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو د مخکښو ښځو پروګرام اوري. په دې خبرونه کې مقدسه احمدزی زمونږ میلمنه ده. مقدسه احمدزی د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې زیږیدلې ده، اوس په ننګرهار کې اوسي، او د ختیځ په کچه د ښځو، ځوانانو او ماشومانو لپاره د مرستې پروګرامونه او همداراز خیریه فعالیتونه لري او یو خیریه بنسټ هم لري. میرمن احمدزی نه په همدې خبرونه کې په دوام کې پوښتنه کوو چې دوی مخکې د په بدو کې د نجونو د ورکولو، د هغوی د خوښۍ خلاف د ودونو، او همداراز په کم عمر د نجونو د ودونو یادونه وکړه. زه غواړم د خبرونه په دوام کې له مقدسه احمدزی نه پوښتنه وکړم چې دا ستونزه به کله اوریږي.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
مقدسه احمدزی د کور په نامه یو مرستندوی ټولنه لري چې 2500 خزینه ورسره ثبت او راجستر دي، او سلګونه ماشومان او ځوانانو ته د تعلیم او کار زمینه برابره کړې ده. اوس هم ورزو یو ځل بیا د افغان بی سیم په 1813 شمیره د اوریدونکو او پښتنو ته. بشیر احمد له هلمند نه لیکلي له اغلی احمد زید نه زما پوښتنه دا ده چې ستاسو خدمت د ستاینې دی. تاسو نشئ کولای چې په هلمند ولایت کې د خلکو خدمت وکړئ، ځکه چې په هلمند کې خلک د دوی هڅو ته ډیره زیاته اړتیا لري. میرمن احمد زید، نشئ کولای چې په هلمند کې خلکو ته خدمت وکړئ؟
ولینا ټول افغانستان مخبل وطن ده. ما ویلی مخکې چې انشاءالله فعالیتونه به نور ولایتونو ته هم غځېږي، او یو ورځ به هلمند ته هم راځم، او زه به له نږدې نه هلمند ګورم، او د هلمند د ځوانانو او د ماشومانو او د ښځینه او د غږ پورته کونې لپاره به کار کوم.
یو اټکل تصور لري چې په څومره وخت کې به مثلا ستاسو د فعالیتونو لمن هلمند او کندهار او د هیواد د جنوب نورو سیمو ته چې خلک زیاته اړتیا ورته لري ورسیږي؟
زما اټکل خو تقریبا له 1 کال تر 2 کالو پورې کېدای شي په دې کې اوسي.
ډېر ښه. خالد له ننګرهار نه پوښتنه کوي، یو جالبه پوښتنه یې کړې ده، وایي چې خویندې ولې افغاني لباس نه اغوندي؟
زه به دې ورور ته داسې ووایم چې زه خو عموما کما پورې دا پوښتنه کړې، زه خو زما ټول لباسونه افغاني ګردي، زه کله هم نور لباسونه نه اغوندم. او که عموما د ښځو پورې دا پوښتنه کړې چې ښځینه ولې خپل افغاني لباس نه اغوندي، نو دا فکر پورې اړه لري، نورو ښځو پورې اړه لري. کنه دا د ښځو شخصي مسله ده او شخصي حریم ته داخلېدل دا زموږ حق نه ده چې له هغوی پوښتنه وکړو. خو وجه یې دا ده چې دلته مونږ په زموږ یو سرحد له ایران سره ده، یو له پاکستان سره ده، مونږ له هند سره هم نیمه بارډر لرو. نو دلته د پردي فرهنګونه په مونږ باندې مسلط دي، غالب دي په مونږ باندې، ځکه مونږ دلته خپل هغه کوم درون لباس چې دا ګرده جامه ده په ټوله کې افغاني لباس ده، دغه لباسونو ته ځکه رسیدګي نه کېږي. یعنی مونږ باندې پردي فرهنګونه مروج دي دلته، نو ځکه رسیدګي زموږ افغاني کالو ته نه کېږي. خو په دې وروستیو کې د افغاني کالیو رواج لږ ډېر سوی ده، هم پښتانه هم دري ژبې، حتی په خارج د افغانستان کې افغاني کالي ډېر زیات خلک خوښوي او ښځینه یې اغوندي. دا یو ښه هغه ده د افغانستان لپاره، د افغانستان د فرهنګ لپاره. خو په ټوله کې زمونږ ګاونډي هیوادونه چې له موږ سره پراته دي، هغه ولایتونه چې زمونږ ګاونډي هیوادونه ته نږدې دي، په هغې کې د هغو ولایتونو د لباسونو، البته لباسونه یې په هغو ولایت کې ډېر دي، ځکه چې هغوی هلته ګډه پوله لري له هغو ولایتونو سره.
مننه. محمد ولی له کندهار پر لیکه دی، غواړي له تاسو نه پوښتنه وکړي. بلې، مهرباني وکړئ ولی خانه له کندهار.
السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
زمیمن یو فورمه دغه پښتر اورور شدګه دغه یو د ګټه توجه کړه د افغانستان په ټول لارو لیکو باندې، یعنی د کندهار څخه بیا تر کابل پورې، یو مسلمان، یو خور، یو ورور، یو مسافر په لار باندې جو دغه لارې ته دې توجه کړه. د کومه کړي چې مسافر د څه کولای چې د باندې تخپل کور څه یا خپل مطلب ځای پرې ورسېږم. او دنه پښتنه دا او موږ خو که چا ان پښتنه د یو بل حکومتي جکتون چارواکي څه کولای نه شو. کوم ښځه چې ده هغه رحمدله ده، تر نر ډېره رحمدله ده، زموږ د ښځو وحرمانۍ ته سلام. دغه یوه پښتنه مې درلوده. بس
زه خو ستاسو په پوښتنه پوه نه شولم، خو که آغلې احمدزی پوه شوي وي ځواب به درته ووایي.
ما داسې درته وویل، ما ویل د کندهار ته چې موږ کابل کې یو صادرات یو شي د میوجات ورو، یا یو ځای ځو په سفر باندې، پر دې لارو باندې لوټماران ستا د حکومت په نامه باندې زنجیرانو پاټکان ستا، یو څوک ښه ده خو نه شي کولی، نارینه نه شي کولی چې موږ ژوندي ته خپل مطلب ورسېږو. و دغه لویو لارو ته دوی پاملرنه کړې ده که نه ده کړې؟
ډېره زیاته مننه محمد ولی له کندهاره. که څه هم هغه پوښتنه چې زمونږ دې ګران اوریدونکي کړې ده تر ډېره په امنیتي چارواکو پورې اړه لري، ولې کېدای شي چې د ښځو یو اړخ ته یې اغلې احمدزی اشاره وکړي.
دغه مسله ډېر پخوانه ده، د دې کندهار په لاره باندې کله کله امنیتي لباس کې خلک راوځي، خلک لوټي، پیسې ترې اخلي، یا ترې ډریورانو نه هغه چې اعتبار کړي هغه ښکته کوي. د دې موضوع لپاره په ټویټر باندې او په فیسبوک باندې، البته په خواله رسنیو باندې، مونږ غوښتنه کړې ده تقریبا یو کال مخکې هم. په دې اړه مونږ ځانګړي پوسټونه لرل چې یو ګروپ هم جوړ کړی و، چې په دې کې یوازې د کندهار لاره نه وه، بلکې په هغې کې دا د لوګر لاره چې پکتیا او پکتیکا او خوست غځېدلې ده، دغه لار هم پکې شامل وه. مونږ خپل مسؤلیت ادا کوو چې په هر ولایت کې ستونزې که ورتلی نه شو، خو د خپل فیسبوک او ټویټر له لارې چې ډېر زیات مثلا فالوورز او څارونکي لري زما ټویټر او فیسبوک، د هغې له لارې هم کوشش کړی ده چې هغه غوښتنه وکړو د دغو خلکو لپاره، او دا زمونږ غږ چې ده تر چارواکو ورسېږي او په دې برخه کې هغه وکړي جدي اقدامات وکړي.
مننه. یو اوریدونکي چې هغه هم خپل نوم نه دی لیکلی پوښتنه کوي چې تاسو خپل ماشومان لرئ؟ که ماشومان لرئ، هغو ته مو د زده کړې په برخه کې څه کوم کارونه کړي دي؟
زه خپل کوزن سویم او واده ملانه د کړی خو کزه چیرته ماشومان ولرم نو زه به لومړی خو کزه د ماشومان لپاره فکر ولرم زه به زه ډېره تشویشي یم له اوسه نه دې ته چې زه به وکولی سم چې د یوې مور مسؤلیت په خپل په ځای کړم او که نه ځکه چې کارونه او مسؤلیتونه مې ډېر زیات دي خو د ماشومانو لپاره به مې له ټولو کورنۍ تربیه تعلیم باندې کار او وطن باندې د وطن لپاره به زه اتل را لویومه که هغه لوري که هغه زوی زه به انشاءالله د خپلو بچو او اولادونو روزنه په ډېر ښه شکل سره کوم تر څو پورې که موږ نه یو مړه یو نو اولادونه به هم پاتې شي چې د ولس او ټولنې ته خدمت وکړي.
مننه. د اوریدونکو تلیفونونه بیا هم راخلو خو اوس یو بل سوال د اس ام اس په 813 شمیره راغلی. فیض الرحمن له خوست نه پوښتنه کوي. زما پوښتنه له اغلی احمد زین نه ده چې د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي په برخه کې مو تر کومه کار کړی؟
ورور ډېره زیاته مننه. دا په رښتیا هم غټه مسله ده او اکثر په هغه ولایتونو کې چې هلته نام نه دي هغه ولایتونه هلته د مور او د ماشوم مرګومیر چې ده په رښتیا هم ډېر ده ځکه چې هلته رسیدګي د امکاناتو رسیدګي د حکومت او د روغتیایي برخه کې د خدمتونو رسیدګي په رښتیا هم نه کېږي او هلته نه یوازې افغان ولس بلکې هغه وسلوال چې په جګړه کې مخامخ له افغانانو سره ښکیل دي د هغوی میندې او ښځې هم له دغو مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه باندې په خواله رسنیو باندې مونږ کار کړی ده غږ مو پورته کړی نه یوازې هغه افغانې مېرمنې چې هغوی بې طرفه دي یوازې د هغوی لپاره نه بلکې د هغو افغانو ښځینه او ماشومانو لپاره هم غږ پورته کړی ده چې هغوی د وسلوالو په لیکو کې دي هغوی که په ځکه چې د حقوقي بشر له نظره چې دا دوی ټول د هغه خدمتونو وړ دي چې عامو خلکو ته کوم خدمتونه رسیږي باید هغوی ته هم ورسیږي. د پخواله رسنیو له لارې په دغه برخه کې مبارزه کړې ده.
مننه. د اوریدونکي لال محمد تنها چې له هلمند نه زنګ وهلی سوال را اخلو خو له هغه مخکې زه یو ځل بیا له خویندو میندو او نجونو نه هیله کوم چې په دې خپرونه کې برخه واخلي. له مقدسې احمدزی او د ازادۍ راډیو د دې خپرونې له مخکښو نورو مېرمنو نه چې په دې خپرونه کې راځي او خپلې تجربې له تاسو سره شریکوي له دوی نه خپلې پوښتنې وکړي. د دې خپرونې یو هدف هم دا دی چې د مخکاخو خزو تجربه د ځوانانو لپاره د ځوانو نجونو لپاره مثال وګرځي چې هغه هم وکولای شي په ژوند کې پرمختګ ته لار پرانیزي او د دوی له تجربو نه زده کړي وکړي. لال محمد تنها له هلمند نه په لاین کې دی. مهرباني وکړئ تنها صاحب.
موږ غواړو چې د داسې شواکو تر غوږه پورې زموږ اواز ورسوي. زه خپل هم موټروان یم په لارې باندې، یعنې زه 1500 روپۍ د بچیانو لپاره راوړم. هغه په لار کې لنجر ولاړ دی، زما چې په زور اخلي سواري را سره دی، د هغه چې په زور اخلي بل ورځ شوپله ولاړه ده، زموږ ته پیسې اخلي. زموږ هېڅ څوک ناره نه اوري، هېڅ څوک مو غږ نه اوري. داسې روښوي چې دا پوسته ده، دا ځای دی، دا اوزه ده، منګرم څوک یې نه اوري.
تنها صاحب، فکر کوئ چې مقدسه احمدزی په دې برخه کې څه کولای شي؟
احمدزی خو زموږ دا ایله ده چې زموږ اواز تر چارواکو پورې ورسي، تر هغه خلکو پورې ورسي چې زموږ ناره څوک وایي. اوس خو بېچاره خلک یو، ستړي خلک یو، ټکور ټکور در بدره خلک یو.
مننه. اغلی احمدزی، مخکې له دې مو کله د دغسې ورونو درد چې دا اوس خپل ستونزه له اوریدونکو سره شریک کړه، تر چارواکو پورې دا اوازونه تاسو رسولی دي او له هغو مو چې اوریدلې دي؟
ما مخکې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې زه د افغانستان د ځوانانو پارلمان په اوله دوره کې د ځوانانو پارلمان معاون وم. او اوس زه استاد يم لنګرار ولایت د دغه ستونزو لپاره مونږه چې پاره کې دقیق ممکن د کندار لار نه و خو نور لار او نور د سیمنتی مشکلات هم دغه سي دردونه د خويند ورونو ترمنتی مسولین پور رسول دي هغه هم راوستي دي توزیم تر غوښتي د وضاحت متر غوښتي د استجواب او د استزال لپاره امنیتی مسولین سره مناسبه کړی دي د دوی غږ مو رسولای ده ممته کېدای شي مثلا دقیق د کندار لار پاره مون خبرې نه یې کړی خو دغه مشکلاتو ته ورته مونږ غږېدلی یو او د دې ورور په ځواب کې به زه دومره ووایم چې زما په شخصي کوم امکانات چې زه لرم یو زما خپله فیسبوک پاڼه ده چې ډېری فالوورز لري ټویټر مې دی زه به د دغه مسلې لپاره غږ پورته کړم د خواله رسنیو له لارې تر څنګ به د ځوانانو پارلمان کې اغه امنیتی مسولین چې موږ راغواړو لاغوی نه د ولایتو ستونزې مشکلات سره شریکو زه به دغه مسله ځان سره یاداش کمه زه به دغه موضوع په ځوانانو پارلمان کې امنیتی مسولین سره شریکه کمه
مننه مقدسه احمد زئی موسی جان لکندهار په لیکه دی پښتنه لري مهرباني وکړئ
اوره ساده صبح خیر زمن منې دې سلامونه وایم ساتم دې سلامونه وایم
وعلیکم سلام
او زه څونه د شوډو لپاره کار کوي دی او د لوی کندهار لپاره د شوډو څخه د لوی پروګرام لوی کندهار د لوی کندهار سره یو څام دی لوی کندهار څخه واده سامه د بایک دی کندهار ته راځي د شوډو ازاغ دا واوري
میرمن احمد زید
کندهار دی واده یو داس واده ما
bale مهرباني
او زه د ځوانان لپاره څه کار کوي څه خدمت کوي د ځوانان د دې کار د لوی کندهار کې لوی کندهار کې
مننه دې اوریدونکو یو جالبه مسله یاد کړم پښتنه کوي چې په لوی کندهار کې د جنوب خط جنوب څو ولایتونو کې تاسو څه کارونه کړی دي او زمنن یو بل مسله چې د نشو خبره یاد کړه چې ځوانان وایي زیات شمیر ځوانان په نشو باندې روغ دي دي د مخدرو موادو د مخنیوي په برخه کې هم تاسو فعالیت لري او د دې ترڅنګ د اوریدونکو د بل پښتنه ته چې وایي په لوی کندهار کې مو د ځوانانو لپاره څه کړی کده دوه سره یو ځای کوي او یو ځواب ورته وایي
د نشو په برخه کې په ننګرهار ولایت کې مونږ یو برنامه لرله چې اغه ځوانان چې په نشو باندې اخته دي په دې لارو کوڅو کې به پراته